په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زاج ملند او زمانور همکاران مو د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته یو وار بیا هرکلی کوو. په دې خپرونه کې د افغانستان په اړه په ریپورټونو سربیره د مخکښو ښځو پروګرام هم لرو. پیل خبرونه کوو. سید کمل شارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د خبرونو سرچکه هند له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د وټلو پاړه اندیشنه شولې ده. د ننګرهار د مدني ټولنو فعالانو یو ځل بیا له افغان ولسمچر څخه د کابینې د جری لانې د غوښتنه وکړه، او په پاکستان کې په یو ترافیکي پیښه کې 55 تنه وژل شوی دي. د خبرونو تفصیل. هند له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د وټلو پاړه اندیشنه وشودل. د هند د کورنوي چار وزیر راجنات سنگ ویلي له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو وټل بنې واز جنوبي اسیا بلکې امریکا او نور هیوادونو ته هم امنیتي عواقب ولري. سنگ دا خبرې د متحده ایالاتو او هند ترمنځ د ستراتیژیک ډایالوګ هیئت کړې دي، او زیاته وی چې نوې ډیلی لیوالتیا لري چې په افغانستان کې پرمختګونه وساري، ځکه په دغه هیواد کې امنیتي ستونزې کولای شي پر سیمې په تیر بیا پر هند اغیز ولري. په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت د 2014 میلادي کال په پای کې ختم شو، او اوس به د ناتو په مشرۍ یو محدود شمیر ځواکونه د غوث ملاتړ په نوم د سلام مشورو او روزنې په برخه کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوي. په ننګرهار کې د مدني ټولنو فعالانو یو ځل بیا له حکومت څخه وغوښتل چې نوې کابینه دې ژر تر ژره اعلان کړي. دغه فعالانو په یو غونډه کې ویلي چې د کابینې د معرفي ځنډ په دغه ولایت کې اداري فساد، د ځمکو غاصب، زورواکیو او د قانون نه پلي کېدو ته لار هواره کړې ده. د مدني ټولنو فعالانو دغه راز له ولسمشر څخه د اصلاح او سمون په هدف د ننګرهار په ولایتي اداره کې د اساسي بدلونونو غوښتنه وکړه. د دې ټولنې یو غړي واصل صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ وختونه د جمهور رئیس څخه همدا چې کابینه زر تر ژره اعلان کړي، زمونږ ټول ادارې سرپرست دي، خلک د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، هر ادارې چې سرپرست او کار نه کوي، فساد سوچ اندازه زیات شوی دی. زمونږ وختونه جمهور نه دا چې راشي ننګرهار ته سفر وکړي، په ننګرهار کې هغه کوم فساد او کوم نه بې امنیتي او قانون نه حاکمیت چې مشکل لري، قانون څنګه تطبیق کړي، په خاطر راشي ننګرهار خپل لیدنه وکړي او دغه اداره تغیر او تبدیل کړي.
ولسمشر تیر ورځ د مشرانو جرګې د نوو سناتورانو د تحلیف د مراسمو پر مهال ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي به کابینه اعلان کړي. د کندوز والی محمد مر صافی وایي چې د کندوز ښار ماستر پلان د وزیران شورا لخوا تایید شوی چې دوی باید د درې میاشتو په موده کې تطبیق کړي. محمد مر صافی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ماستر پلان تطبیقول به لومړی د دولتي ملکیتونو څخه پیل کړي. ښاغلی صافی وویل کڅه هم دوی د نوي ماستر پلان د پلي کېدو لپاره کافي بودیجه نه لري، خو هڅه به وکړي چې د ښاروالۍ لخوا پر ښاریانو د پاتې لس کلونو مالیه او ټیکس څخه چې 3 میلیارد افغانۍ کېږي پیسې برابرې کړي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو له هغو 12 کسان نه چې 3 ورځې مخکې ارغمل کړي وو، 2 وژلي او لاس یې خوشي کړي دي. د راپورونو له مخې 3 ورځې مخکې 12 ملکیان د حکومت مخالفو د سرپل ولایت څخه وتښتول. د سرپل د امنیت قمانداني د اپریسون امیر سید نقیبله ازادي راډیو ته وویل چې لاس تنه د سیمې د سپینجور په منځګړیتوب خوشي شوی دی. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنوي اساسر په جدول بدیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغاني نیوي پله، یو یورو 88 افغاني شپته پله، یو انګلیسي پونډ 80 افغاني ډیر شپله، یو سعودي ریال 15 افغاني 40 پله، د امارات یو درهم 15 افغاني 80 پله، او زر پاکستانی کلداري 500 افغاني. بیا هم شرغلاست. پاکستانی پولیس وایي چې کراچی ښار ته نږدې په یو ترافیکي پیښه کې شاوخوا 55 تنه وژل شوی دي. دا پیښه د یو مسافر وړونکي بس او د تیلو د ټانکر موټر د ټکر لامل شوې ده. د محمد انور په نوم یو پاکستانی پولیس ویلي چې پیښه د ټیلر ټانکر موټر د غلطۍ لامل شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې مسافر وړونکي بس موټر د کراچی ښار څخه د شکارپور په لور روان وو چې د یاد موټر سره ټکر شو. چارواکي وایي چې د پیښه د اکثر قربانیانو جسدونه سوځېدلې دي. د حماس اسلامي ډلې په فرانسې کې د شارلي ابدو مجلې په دفتر خنړی برید غندلې دي. د حماس لخوا د شنبه په ورځ په خبر رسوي اعلامیه کې دغه راز د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یا هغه سرګندونه رسوي چې په حق کې د پاریس برید د حماس له راکټي بریدونو سره مقایسه شوی دی. بنیامین نتنیاهو وړاندې ویلي و چې د پاریس برید د حماس هغه راکټي بریدونو ته ورته دی چې پر اسرایلو کې ملکیان پنشه کیږي. د حماس ډلې لخوا په اعلامیه کې ولسیبي چې د دواړو بریدونو ترمنځ چې یو سمور د خلکو مقاومت سرګندوي او بل نړیوال شمال تروریزم دی هیڅ ډول تړاو نهسته. په همدې حال کې د فلسطین د بهرنیو چار وزیر ریاض المالکی ویلي ولسمشر محمود عباس د دې پیش پاړه د خواخوږۍ لپاره د فرانسې له ولسمشر فرانسو اولان سره خبرې کړې دي. مالکی دغه راز وایي په راتلونکو ورځو کې به د فلسطین د مسلمانانو او د مسیحي مشرانو یوه ډله له فرانسې سره د همدردۍ ښودلو لپاره هغه هیواد ته سفر وکړي. تمه ده د جرمني، بریتانیا، ترکیه، روسیه، امریکا، ډنمارک، اسپانیا، اوکراین او ځین نور هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په ګډون یو شمېر مشران په فرانسې کې د هغه لوی لاریون سره یو ځای سي چې د درې پرله پسې ورځو د بریدونو د قربانیانو د یاد لپاره جوړ سوی دی. د دوو مشرانو د ګډون هدف د نړیوال تروریزم په وړاندې د یو موچیتوب ښودل بلل سوی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د نن ورځې د لوی لاریونونو لپاره د سختو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي او زیاتوي چې د پاریس شاوخوا ته زرګونه پولیس او نور امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سوی دی. برنارد گازینوب د لاریون ګډونوالو ته د امنیتي تدابیرو له اړخه ډاډ ورکړ. په فرانسه کې بریدونه هغه مهال پیل شول چې د دوو وسلوالو کسانو په پاریس کې د شارلی ابدو مجلې په دفتر برید وکړ. لستانه خبریالان او کارتونستان او دوه پولیس پکې ووژل شول. د فرانسې وروستۍ پیښو نړیوال غبرګونونه راپارولې دي او په کلکه غندل شوی دي. د لبنان په ترابلس ښار کې د انتحاري برید په نتیجه کې لږ لږ اووه تنه وژل شوي او تر دېرش ډېر ټپیان شوي دي. پوز وای انتحاری حمله کوونکی د جنوري پر لسمه جبل محسن په گاوند الویټ کې یو قهوه خانه په نشه کړی ده. د ترابلس د اکثریت سنی وګړو او د الویټ اقلیت ترمن جګړو کې په ورستوي کلونه کې ډیر شمیر کسان وژل شوی دي. د جبل محسن اوسیدونکو د سوریه د ولسمشر بشار الاسد په لوي اندي. د بشار الاسد کورنۍ چې د الویټ برخې څخه ده په تیرو څلويښت کلونه کې پر سوریه واکمنی کړې ده. او روسیا وایي شاید تر وخت د مخه له اوکراین څخه د 3 میلیارد ډالر پور بیرته واخلي. د روسیې خبری آژانسونو د مالی وزیر انتون سیلوانوف له قول لیکلي چې وایي مسکو داسې دلیل لري چې له اوکراین څخه خپل پور وغواړي. ټاکل شوی چې دغه پور د 2015 میلادي کال په دسمبر کې د اوکراین لخوا روسیې ته ورکړل شي. د سیلوانوف دا څرګندونه داسې مهال شوی چې په پام کې د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران د جنوري پر 12 په برلین کې سره غونډه شي. د دې غونډې هدف د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د ختمولو په هدف د ډیپلوماټیکو هڅو یو برخه ده. په همدې حال کې د نړیوال وجهي صندوق استازي هم کېپ د تللي ترڅو مخکې تر دې چې له اوکراین سره د نورې مالی مرستې اعلان وکړي د دغه هیواد اقتصادي هڅې وارزوي. د نړیوال وجهي صندوق IMF د نوي پور هدف د کېپ د اقتصادي ستونزو له هواري سره مرسته کولای شي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرنه مل ازادي رادیو نو اوریدل سید کمل شاه عارف تر توان دکړل تفصیلی زموږ وی پانه کې وګورئ ازادي رادیو .com مو د وی پانه پاته ده. وړاندې به په خبرونه کې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو هغه اندېښنې در سره شریکې کړو چې په افغانستان کې د داعش یا د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د وسلوالو په اړه لري.
د زابل ولایت، د کونړ ولایت، د هلمند ولایت، د ابوبکر بغدادي قواوې راورسېدي. اوله شروع یې پدا کړې ده نن په یو ځای کې ما ولیدل چې طالبان تلاشي کول.
په دې اړه له هلمند څخه یو ریپورت لرو چې د دې موضوع په بیلابیلو اړخونو او په هلمند ولایت کې د هغه وازو په اړه په کې بحث شوی چې ویل کېږي د غلطه د داعش وسلوال له ځایي طالبانو سره په نښتو وخت دي. د پکتیا څخه به د ګمرکونو او د ګمرکي ادارو په منځ کې د اداري فساد په اړه یو څېړنیز ریپورت ولرو چې په یوه برخه کې د ځینو خلکو شکایتونه راخیستل شوي.
چوس ډیر وای بیا هیڅ مشکل نه و.
دا نوی کابینه د اعلان او پدی برخه کې د شته ځن پاړه د ولسمشر اشرف غنی هغه پرونی څرګندونه هم در سره شریکو چی د سناتورانو د لوړې په مراسمو کې کړی. نور ریپورتونه هم لرو د خبرونه په دوهم نمای کې ژوند په شیبو کې او مخکخ خزلې یاده مباسل. د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي اندېښمن دي چې په هیواد کې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر داسې وسلوالې ډلې را پیدا شوي چې ګومان کېږي د داعش یا د اسلامي دولت په وسلوالې ډلې پورې چې د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم باندې مخکې یادېدله به اړوند وي. په دې اړه له کابل د خان محمد سین ریپورت اورو.
په هیواد کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو ترڅنګ د ولسی جرګې ځینې غړي په یو شمېر ولایتونو کې د داعش د وسلوالو په موجودیت اندېښنه ښیي. دوی وایي دا ډله په ډېرې تیزۍ سره هڅې کوي چې خپل فعالیتونه د هیواد په ځینو ولایتونو کې پراخ کړي. د ولسی جرګې د شکایتونو د کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې خپل اندېښنه داسې بیان کړه:
د زابل ولایت، د کنر ولایت، د هلمند ولایت، د ابوبکر بغدادي قواوې راورسېدې. اوله شروع یې پدا کړې ده. نن په یو ځای کې ما ولیدل چې دوی طالبان تلاشي کول. هغوی پر طالبانو او پر ملا عمر خو د کفر فتوا ورکړې ده، نو پر موږ به د چیش فتوا راکړي. په درو ولایتونو کې د زابل د ولایت په خاک افغان او د چوپان په ولسوالیو کې اوس عملا فعال دي.
د دا هم وویل د داعش ځینې جنګیالي د هلمند ولایت د موساکلا او سنګین په ولسوالیو کې له خپلو کورنیو سره میشت شوي دي. بارکزی دا هم وویل که امنیتي ارګانونه د دې مخه ونه نیسي، ممکن د فعالیتونو لمن یې په لږه موده کې نورو ولایتونو ته هم وغځیږي. سربیره پر دې ځینو ټولنیزو رسنیو هم لیکلي چې د داعش ډلې په ځینو جنوب لویدیځو ولایتونو کې پر طالبانو فشار راوستی چې د سپین بیرغ پر ځای دی د داعش تور بیرغ پورته کړي او کننو په زور به پرې تحمیل کړي. سرچینې وایي داعش یا د عراق او اسلام د اسلامي دولت ډله په وروستیو کلونو کې د القاعدې څخه جلا شوې یوه ډله ده چې د سوریې د حکومت پر ضد راپورته شوې او فعالیتونه یې اوس مهال د سوریې له شمال څخه د عراق تر ځینو ولایتونو پورې رسېدلي دي. ځینو اسلامي او غربي هیوادونو داعش یوه تندلاره، بېرحمه او خطرناکه وسلواله ډله بللې ده. هڅه مو وکړه چې په دې حکله د کورنیو چارو وزارت د چارواکو نظر ولرو، خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل. څو ورځې مخکې د ملي امنیت د ریاست ویاند آزادي راډیو ته ویلي وو چې که هره ډله د افغانستان د حکومت خلکو او ملي ارزښتونو پر ضد عمل وکړي، د نورو مخالفو وسلوالو ډلو په څیر به یې وځپي. افغان کارپوهان وایي ناممکنه ده چې په افغانستان کې د داسې وسلواله ډله موجوده وي چې د داعش ملاتړ دې وکړي. افغان سیاسي کارپوه عبدالهادي قریشي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او سیمې اوسنیو شرایطو ته په کتو سره په افغانستان کې د داعش جنګیالي نشته.
زما خپله فکر داسې دی چې تر اوسه پورې افغانستان ته د داعش آماده زه د بهرنیو استخباراتي کړیو بیا د دوی تور لاس دی په دې ځای کې چې دې ځای کې دغه وضع ډېره متشانته کاره کوي. او زه فقط په یوه خبره باندې یم چې دې ځای کې د داعش بوی تر اوسه پورې نه دی رسېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې مخکې د غزنی په ولایت کې یوې کوچنۍ ډلې د داعش په پلوۍ غږ پورته کړی و او د کابل پوهنتون پر دیوالونو هم د داعش په پلوۍ ځینې شعارونه لیکل شوي وو. سره له دې چې امنیتي چارواکي د داعش د ډلې موجودیت ردوي، خو ویل کېږي چې د دې هیواد په ځینو ناامنو ولایتونو کې چې چینایي، عربي، ازبک، طالبان او د یو شمېر نورو هیوادونو وسلوال د افغان ځواکونو پر ضد جنګیږي.
اخوا د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د داعش په نوم د یوې ډلې د رامنځته کېدو خبرې کېږي، خو د هلمند د سولې د ولایتي کمیټې مشر وایي د طالبانو پخوانی قومندان ملا رؤوف د یوې نوې وسلوالې ډلې د رامنځته کولو هڅه کوي. د هلمند د والي مرستیال وایي د کشفي ادارو د معلوماتو له مخې په کجکي کې یوه ډله چې نقابونه یې اغوستي په سیمه کې د وسلوالو سره د دوی د جنګي ماموریت د رهبرۍ پر سر خبرې کوي، خو تر دې وړاندې د طالبانو او دغه وسلوالې ډلې ترمنځ نښته کې یو شمېر کسان وژل شوي هم دي. په دې اړه نور حال له هلمند څخه د الیاس تایی په رپورټ کې.
د تیرونی رئیس راسی اوازیخ پر سوی دی چې د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت په نوم یو وسلوال ډلې فعالیت پیل کړی دی. په دې اړه د سیمې څخه هم ډول ډول راپورونه ورکول کیږي. د هلمند والی مرستیال محمد جان رسولیار هم په کجکی کې د یوې ډلې د رامنځته کېدو خبره تاییدوي. رسولیار ازادي راډیو ته وویل د کشفي ادارو د دقیقو معلوماتو له مخې تر اوسه د دغه وسلوال ډلې او طالبانو ترمنځ یو ځل جګړه هم شوې ده چې دواړو غاړو 50 کسان وژل شوي او شل نور. رسول یارول د اسلامي دولت په نوم د دغه ډلې پوره پخلی نه کیږي، خو ویل کیږي اوس سلګونه نیکم پوشان په سیمه کې ګرځي او د واک پر سر د وسلوالو طالبانو سره خبرې پیل کړي دي.
معلومات دا وایي چې دوی چیرې پوخلی دي، نقاب پوش عناصر دي او دا نوې په دې سیمه کې لیدل کیږي چې پخوانو لیدل شوي او رهبری هم یو پخوانی طالب چارواکی ته ورکول شوی ده چې هغه نفوذ لرونکی شخص او د سیمه استخباراتو دیو بل چریکی جګړې لپاره هغه تربیه کړی دی او هغه ته جدا ډله په اختیار کې ورکړی ده چې تر ډیره بریده نه ښکاري دا کسان ولې زیاتره چې دوی په هکله د دوی د جنگ جګړې د لاملو پوښتل کېږي هغه دا وایي چې دوی جدا پرچم یا بیرغ د ځان سره لیږدوي نو هماغه وجه ده چې هغه پخوانی طالبان چې سپین بیرغ د ځان سره لیږدوي د دوی دواړو مناسبات په دغه نقطه کې سره ټکر برخې ته رسېدلی دي او هماغه ده چې دوی په جګړه کې کیوتې دي
د سیمې خلک د نامنو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وایي که جکې ته تازه راغلي وسلوال د پخوانیو وسلوالو او طالبانو سره په کړو وړو کې فرق لري سرچینې زیاتوي اوسني وسلوال چې تور مولونه وهلي دي هغه زیارتونه له منځه وړي چې خلکو پرې جنډې درولې دي او هر اونۍ یا کتلو ته ورځي ویل کېږي د اسلامي دولت په نوم دغه وسلوال د مړي فاتحانه پرېږدي او تر هر لمانځه وروسته د امام لخوا په ډله ییزه دعا هم انتقاد لري خو دغه خبرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي د هلمند د سولې د ولایتي کمیټې مشر او د کجکي ولسوالۍ اوسېدونکي فضل واري فیاض وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار د کلو اردو مشر ملا رؤوف خادم د یو شمېر وسلوالو سره لیدل شوی دی فیاض وایي داسې معلومېږي چې ملا رؤوف خادم هڅه کوي چې د سیمې د طالبانو باوجود یو بله وسلواله ډله هم رامنځته کړي
چې ملا رؤوف خوند راغلی دی په زمینداور کې چې اذان د پلرنۍ ځای دی وطن یې دی هلته دی او د ده سره څه ملایان هم ورسره دي څه ناوله د خلک یو څه نور هم ورسره دي او د دې په مقابل کې بیا هغه پخواني طالبان چې دلته دي یا ملایان دلته دي هغه بیا پر دوی باندې راټول شوي دي د دوی سره خبرې کوي هغه بیا دوی ملامتوي یو طرف یو ملامتوي بل طرف بل ملامتوي خو په حقیقت کې موضوع داسې ښکاري لکه ملا رؤوف اخوند خپل ځان ته جلا ډله لري یا خپل ځان ته جلا ډله جوړوي او خپل ځان ته جلا تګلار لري
تر اوسه کې چې د ملا رؤوف خادم په مشرۍ د یو شمېر نابلد وسلوالو د ورتګ خبره د طالبان لخوا نه تایید او نه هم رد شوې ده خو ویل کېږي چې کجکې تازه راغلي وسلوال د پخوانیو وسلوالو او طالبانو د یو شمېر کلتوري او جنګي کارونو مخالفت کوي د هلمند د سولې د ولایتي کمیټې مشر فضل واري فیاض وایي کچېرې په کجکې سروان کلا او نوزاد ولسوالیو کې د اسلامي دولت د وسلوالو موجودیت خبره رښتیا سي نو دا به د عادي خلکو پر ژوند د پیل کېدونکو جنګونو له امله نور هم بد اغېزه وکړي د هلمند په شمال کې باغران کجکې سنګین نوزاد او مساکلا ولسوالۍ د هر ډول وسلوالو فعالیتونو لپاره مساعد شرایط او غرنۍ جوړښت لري په دې ورځو کې د یادو شمالي ولسوالیو اکثر سیمې هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې محمد رسایی د ازادي راډیو هلمند
راپور زمور قضاوت ستاسو
دوستانو نن مو یو سات مخکی مایکروفون ستاسو خبرونه کی د یو شمیر اوریدونکو هغه څرګندونه او شکایتونه واوریدل چې د افغانستان د حکومت د کابینې د اعلان د زړه کبلی په خپل ورځنی ژوند د شو اغیزو په اړه کول ولسمشر اشرف غنی وایي چې حوصله به بیګټې نه وي او کابینه به اعلان شي ښاغلی غنی دغه خبره پرون په کابل کې د مشرانو جرګې د نوو غړو د لوړې په مراسمو کې کړې ده په دې اړه به د اجمل تورمان رپورټ واورو
که څه هم د افغان حکومت د نوې کابینې د اعلان دقیق ورځ لا نه ده معلومه شوې خو ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې حوصلو نتیجه ورکړې او کابینه به اعلان شي ښاغلی غنی دغه خبره د شنبې په ورځ په کابل کې د مشرانو جرګې د نوې غړو د لوړې په مراسمو کې وکړه
کابینه درته اعلانېږي
تر دې د مخه ښاغلي غنی د ولسمشرۍ د لوړې په مراسمو کې ولس ته ژمنه ورکړې وه چې نوې کابینه به تر راتلونکې یوې نیمې میاشتې پورې اعلان کړي د افغانستان د ولسی جرګې مشرانو جرګې مدني ټولنو او عامو خلکو د پرله پسې انتقادونو په غبرګون دا نیټه بیا په غیر رسمي ډول یوې او بلې ورځې ته وځنډېده او تر دې چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې او د روانې اونۍ د پیل ورځ شنبه هم د نوې کابینې د اعلان لپاره اټکل شوې ورځې ښودل شوې وې خو د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي چې ولسمشر ژمنه ورکړې چې کابینه به د را روانې دوشنبې په ورځ اعلان شي ښاغلی عبدالرؤف ابراهیمی دغه خبره د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وکړه.
نن اته نیمې بجې ولسمشر بللی وم او ورغلم. د کابینې په اړه یې راته وویل چې نن او سبا به زموږ کار ختم سي او د دوشنبې په ورځ به کابینه اعلان کړو.
د افغانستان د اجرایه رئیس د ویان مرستیال جاوید فیصل هم د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې نوې کابینه جوړه ده او نور یې د اعلان وخت را رسېدلی دی. که څه هم د افغانستان د ملي وحدت د حکومت نوې کابینه د ولسمشر د لوړې له مراسمو رانیولې بیا د نویو سناتورانو د لوړې تر مراسمو اعلان نشوه، خو دولتي چارواکي وایي چې د خلکو صبر او حوصله به رنګ راوړي او یو مسلکي ژمنه او په کارپوهه کابینه به معرفي کړي. کارپوهان وایي که څه هم د کابینې په اعلان کې ځان خلک بې صبره کړي دي او ډېرې ستونزې هم د موجوده حالت له امله دي، خو که چارواکي په ځانګړي ډول ولسمشر او اجرایه رئیس د یوې ژمنې او مسلکي کابینې په معرفي کولو کې په خپل وادو عمل وکړي، نو بې له شکه چې خلک به د خپل راتلونکي لپاره هیله من او د صبر میوه به وڅکي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
څومغهغله ساتي رادیو نوبري دوستانو، وسم د کابل چاپ او رسپانو ته کتنه لرو. اسد الله لودین ورته کتنه کړي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل ډیر مطالب د کابینې اعلان او د امریکایي چارواکو هغو څرګندونو ته ځانګړي کړي چې ویلي دي ملا عمر اوس هم د دوی په تور لست کې دی. ملي ارمان رسپانې په لومړي مخ کې د ولسمشر هغه خبره راخسته چې ویلي دي حوصله وکړي، دولت به کابینه معرفي کړي. په دې مطلب کې لیکل شوی چې اجرایی ریاست د 12 کاندید وزیرانو نمونه ولسمشر ته لیږلی دي. که څه هم په دې مطلب کې د کاندید وزیرانو نمونه نه دی یاد شوی، خو د کابینه د جوړېدو لپاره د ځانګړي کمیټې د غړي اسد الله سعادتی له قوله لیکل شوی چې د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو پراته ټولو وزارتونو ته کسان نومول شوی دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم خپل سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړي کړې او ویلي دي چې د ولسمشر تمرکز اوس هم د عمل پر ځای په خبرو دی. د مقالې لیکوال وایي د کابینې د جوړېدو په اړه به خلک ډیر صبر وکړي، خو زیاتوي چې خبره لدی لویه ده او هغه دا چې خلک ورځ تر بلې له ستونزو سره مخ کیږي. د سرنوشت په دې سرمقاله کې لیکل شوی چې خلک هیڅ ډاډ نه لري چې صبر او زغم به یې نتیجه ولري. د ورځپاڼې په باور ولسمشر باید پوه شي چې خلک نور لژمنو او خبرو ستړي شوي او نور د خبرو پر ځای عمل غواړي. وساخ خپلواکي ورځپاڼې په یو مطلب کې د امریکا د دفاع وزارت په حواله لیکلي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر اوس هم د دوی په تور لست کې دی. په دې مطلب کې لیکل شوی چې پخوا امریکایي چارواکو ویلي وو چې د ملا عمر په ګډون هغه طالبان به نه پنهخه کوي چې دوی ته ګواښ پېښ نه کړي، خو اوس د پینټاګون ویان جان کربی ویلي چې ملا عمر اوس هم د دوی په هدفي لست کې دی. په دې مطلب کې د پینټاګون د ویان هغه څرګندونې هم راخیستل شوی چې ویلي دي له افغانستان سره ښې اړیکې لري او دا یې هم ویلي چې افغان ولسمشر او اجرایي رئیس په خپلو کارونو ښه پوهیږي. محور خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل یو مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې د طالبانو نن او پرون. د مطلب لیکوال ویلي چې پخوا طالبانو په ټولنه کې ملاتړ درلود ځکه چې د بهرنیو ځواکونو په وړاندې یې فعالیتونه کول، خو د لیکوال په باور اوس چې بهرني ځواکونه له کلیوالي سیمو او ولایتونو راوتلي د امنیتي ځواکونو ملاتړ زیات شوی او په هر مجلس کې د دې ځواکونو د ملاتړ خبره یادیږي. په دې مطلب کې لیکل شوی خلک اوس پوهیږي چې طالبان خپل مالي امکانات له کومه کوي او په څه هدف جنګیږي.
د افغانستان د هوایی چلن خپلواکي اداره وایي چې تر یوې اونۍ پورې به له تور لیست څخه د افغان هوایي شرکتونو د ایستلو لیست اروپا ټولنې ته وسپاري. د دغه ریاست مرستیال محمود شاه بیبي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټول هغه شرایط چې اروپایي هیوادونو ته د افغان هوایي شرکتونو د پرواز په اړه د اروپایي ټولنې لخوا مطرح شوي دوی ورته ځانونه رسولي دي او هغه شرایط یې بشپړ کړي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ لري.
تر هغې وروسته چې اروپایي ټولنې په خپل ټول لیست کې د یو شمېر افغان هوایي شرکتونو نومونه خپاره کړل، د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواک ریاست وایي چې د ستونزې د هواري لپاره یې هڅې کړې دي. د دغه ریاست مسؤلان وایي چې د اروپایي ټولنې وروستی راپور د هغه راپور دوام دی کوم چې په 2010 میلادي کال کې خپور شوی او له مخې افغان هوایي شرکتونه په ټول لیست کې راغلي دي. د دغه ادارې مرستیال محمود شاه بیبي وایي چې هغه مهال اروپایي ټولنې چې کوم شرایط د خپل ټول لیست څخه د ایستلو په هدف مطرح کړي ول، دوی اوس هغه شرایط برابر کړي دي.
یعنی هغه شی چې موږ ته د اتحادیې اروپا د خوا حول شوي په 2010 کې په دا تېر یوه کال کې موږ ډېر موارد باندې کار کړی دی او خپل ګزارې مو هم جوړ کړی دی. په دغه هفته کې موږ د خپل هوایي شرکتونو سره پر دې باندې یو سیمینار او ورکشاپ جوړ کړی چې هغه سره خبرې کوو او په راتلونکي هفته کې د خپل وسه او ټول گزارش
اتحادیه اروپا ته هم راځو. خاغلی حبیبی وای هغه راپور چې اوس اوس پور شوی دی د 2010 کال پر راپور له سره غوړ دی او د افغانستان د هوایی چلند خپلواک ادارې هڅو او کوششونو ته هم په کې اشاره شوې ده. د پدغ راپور کې د شمیر نورو هیوادونو د هوایی شرکتونو ترڅنګ د افغان هوایی شرکتونو آریانا افغان هوایی شرکت، کامیار او صافی نمونه هم اخیستل شوی چې نشي کولای اروپایي هیوادونو ته سفر وکړي. ویل کیږي چې هغه مهال افغان هوایی شرکتونه د قوانینو او مقررو د نه موجودیت، د پروازونو نه خوندیتوب، له هوایی شرکتونو څخه د یو منظم څارګر سیستم نشټون او د غیر قانوني جوازونو د ویش لامل د اروپایي ټولنې په تور لیست کې شامل شوی ول. خو د ملکی هوایی چلند ادارې مسولان وایي چې د دوی د هڅو په نتیجه کې اوس د غستوندو ته رسیدګي شوې ده. افغان اقتصادي کارپوهان د یادو ستوندو د هواري په برخه کې د ملکی هوایی چلند ادارې هڅې ستایي، خو وایي چې په کار ده افغان هوایی شرکتونه هم دې برخې ته توجه وکړي. د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر:
دغه هوایی اداره تش خالی یعنی چا ته اطمینان نشي ورکول، دغه په هوایی شرکتونو پورې اړه لري تر څو پورې چې دوی ټول شرایط نگاه د عرضه د خدماتو نه او نگاه د مسؤلیت نه پوره.
د کامیار هوایی شرکت مسؤلان هم د یادو ستونزو د هواري په برخه کې د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د هڅو هرکلی کوي، خو د اروپایي ټولنې د وروستي راپور په اړه څه نه وایي. اوس مهال آریانا، صافی او کامیار هغه هوایی شرکتونه دي چې د افغانستان د ولایتونو په ګډون یو شمېر عربي هیوادونه، ترکیه، هندوستان او آسیایی هیوادونو ته پروازونه لري. کارپوهان وایي کچیر افغان هوایی شرکتونو ته دا اجازه ورکړل شي چې اروپایي هیوادونو ته پروازونه ولري، نو د اقتصادي ښیګڼو ترڅنګ به یو نړیوال اعتبار هم خپل کړي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې صدر اعظم دا خبره منلې چې د هیواد د امنیتي خدمتونو استخبارات د شارلي هبدو د مجلې پر دفتر د خونړۍ حمله په مخنیوي کې پاتې راغلي. د چهارشنبې په ورځ په فرانسې کې د یوې ورسپانې په دفتر کې د اسلامي سختدریځ لخوا په یوه حمله وشوه چې 12 کسان یې ووژل. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر ناورو.
د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز د بی اف ام ټي وی لاري وویل چې ټاکل شوی د حکومت په دات څېړنه کوي چې د جنوري په 1 په حقیقت کې څه شوی وو، ځکه چې په ښکاره توګه دا د پات راتللو نقشه ده. همدارس د جنوري په 9 د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان خپل هیوادوالو ته د وینا پر مهال وویل:
Je vous appelle aussi à l'unité.
زستا څخه د یووالي غښتنه کوم، ځکه چې دا زموږ تر ټولو غوره وسله ده. موږ باید د هغه هرڅه پر وړاندې مبارزه وکړو چې موږ سره جلا کولای شي، او په ځانګړې توګه د نجات پالنې او يهود دښمنۍ پر ضد مبارزه کوو.
être implacable à l'égard du racisme et de l'antisémitisme.
ډیرو خلکو ویل چې د اتو خبريالانو او دوه پولیسو په ګډون 12 کسه لوجل کې دوش غورل کې داس وای ک امنیتي ادارو دواړه ورونه شریف او سید کواشی تر څار لاندې نیولې وای. کواشی ورونه په دې قضیه کې لومړی شکمن کسان دي او د امنیتي ځواکونو لخوا د جنوري په 9 هغه وخت په وجل سول چې دوی یو کس يرغمل کړی وو. د فرانسې حکومت خبر و چې دغه دواړه ورونه سخت اسلامي دریض درلود، او دا څرګنده و چې سید کواشی په یمن کې د القاعده د ترهګری ډلې لغړی سره وخت تیر کړی وو. خو ځینی امنیتي متخصصین وایي چې په فرانسې کې د 15000 اسلامي سخت دریض له اوسېدو سره دا امکان نه لري چې ټول دی وڅارل شي. د فرانسې پولیسو د پاریس شاوخوا پر دوه ځایونو حمله وکړه چې پکې د جنوري په 9 د کواشی ورونو په ګډون درې يرغملګر ووجل. د کواشی ورونو لخوا يرغمل سوی کس را خوشي سو، او څلور کسان چې د دریم يرغملګر احمدی کولیبالی لخوا يرغمل سوی وو په خطیت پاریس کې د يهودانو په یو بازار کې ووجل سول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد نسیم د هلمند نوایی ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تر اوسه پورې کومې ژمنې پوره کړې دي او کومې وینا ته یې د عمل جامې ورغوستي چې زموږ باور پرې راشي؟ خلیل الله کریمی د بغلان نه په راستولي سمس کې ویلي دي چې ښایي د ولسمشر او د اجرایوي رئیس ترمنځ جوړجاړی رامنځته شي او کابینه زر اعلان شي. سعدالله د هلمند د کجکي نه په راستولي سمس کې وایي دا خبره چې د داعش ډله په کجکي کې پیدا شوې ده یوازې تبلیغ دی او د ده په وینا دغلته هیڅ نشته دی. جلال جلالی د بادغیس نوایي زما پیغام ولې نه خپروي؟ ستاسو هم لکه د افغان حکومت په فساد کې ښکېلی. نو دوسته کلام چې د تاسو په پیغام کې د ویلو لپاره څه وي موږ یې خامخا خپرو او د ټولو اوریدونکو پیغامونه موږ ته په یو ډول دي. محمد ولی د هلمند ولایت نوایي دی ولسمشر نه دا هیله لرم چې د هلمند ولایت ته او امنیت ته یې ځانګړې پاملرنه وکړي. دوستانو زموږ غږله آزادۍ رادیو ناوړی وخت په افغانستان کې لسنیمې بجې شوې. سر کمال شریف د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرچکې دروړي.
هند له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په ننګرهار کې د مدني ټولنو فعالانو یو ځل بیا له حکومت څخه وغوښتل چې نوې کابینه دې ژر تر ژره اعلان کړي. د کندوز والی محمد مرصفی وای چې د کندوز شهر ماستر پلان د وزیرانو شورا لخوا تایید شوی دی چې دوی به د درې میاشتې په موده کې تطبیق کړي. د سرپل امنیتي چارواکي وای چې وسلوال مخالفینو له هغو دولس کسان نه چې څو ورځې مخکې ارغمل کړي و دوه وژلي او لاس یې خوشي کړي دي. پاکستانی پولیس وای چې کراچۍ شهر ته نږدې په یو ترافیکي پیښه کې شاوخوا 50 تنه وژل شوي دي. د حماس اسلامي ډلې په فرانسه کې د شارلي ابدو مجلې پر دفتر خنړې برید غندلې دي. تمه ده د جرمني، بریتانیا، ترکیه، روسیه، امریکا، ډنمارک، اسپانیا، اوکرين او ځینو نور هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون یو شمېر مشران په فرانسې کې د هغه لوی لارون سره یو ځای سي چې درې پرله پسې ورځو بریدونو د قربانیان د یاد لپاره جوړ شوی دی. د لبنان په ترابلس ښار کې د انتحاري برید په نتیجه کې لږ وطن وژل شوی او تر ډیر شو ډیر ټپیان شوی دی. او روسیا وايي شاید تر وخت د مخه له اوکرين څخه د 3 میلیارډ ډالر پور بیرته وغواړي.
دوستانو د آزادۍ رادیو ته ورسته مطلب راخلو او لاغي ورسته زو د مخکخو خزو پروګرام ته هم درنګ ژوند په شیبو کې دراورو. د پکتیا په ګمرک ویل کیږي چې هر شپه په اوسط ډول 1.4 میلیون افغاني شخصي جیبونه تزي. د چا پیسې له کوم لارې زی په اړه زموږ همکار داوود تپان یو څېړنیز ریپورت برابر کړی چې د ډنډ پټان د ګمرک مدیر په غږ چې د پیسو اخیستو پر سر له برلون کې سره لنجه ده پیلې.
چوس ډیر وای بیا هیڅ مشکله نه و.
یو متر کې دي چې یو اربار وی لازره دي دوه در بارو شل زره دي. نو وی دانه به لازره په کفان دي کې دا غره کفان دي. زنوره مسئولیت په غاړه نشم خستم.
دا په ډنډ پټان کې د ګمرک د مدیر غږ دی چې د مالوډونکو سره په ناقانونه ډول د پیسو اخیستو پر سر لنجه ده او وایي چې که پیسې ورنکړي نشي کېدلی موټر ترې تیر شي. یوازې د پټان ولسوالۍ د ګمرک مدیر نه دی چې په ښکارا بډي اخلي. هر شپه د ګردیز له لارې مرکز کابل ته نږدې سل باردار موټر پرته له دی چې ګمرک شي د پکتیا ګمرک لخوا ګمارل شوي کمشن کارانو په واسطه اړول کیږي او د دې ټولو موټرونو پیسې شخصي بونو تزي. دا پکتیا ولایتي شورا پخوانی او سنی وکیلان مدني فعالان او ځینی قومي مخبر په ګمرک کې د شته فساد خبرې نه یوازې چې تاییدوي بلکې ډیر اسناد هم در رسنیو په واک کې ورکوي او وايي چې ارش په پاوسط ډول 1.4 میلیون افغاني شخصي جیبونو تزي. په یاد اداره کې د شته ستونزو در سپړلو د وکیلانو، مدني فعالانو او قومي مخبرو د خبر رښتینولي معلومولو په خاطر د دې ولایت له ډنډ پټان څخه نیولې د تیرې کندو پورې په بیلابیلو وختونو کې د ولایتي شورا ځینې وکیلانو، قومي مشرانو او ځوانانو سره موږ په شریکو سفرونو کې ولیدل چې هر شپه پرته له ګمرک کېدو موټرونه د هوایي پیسو په بدل کې پرېښودل کیږي.
دا گردیز ختیز لور ته په یو سړک پرتو نه ول سواله پر لور ک سفر پیل شي نو دا بلا بیل ول سواله په وړو خارګوټو کې په لسګونو باردار موټر پرته لکوم تخنیکی او یا نور ستونزو د شپې په انتظار ولاړ وی دغه ولاړ اکثریت موټر چلونکي بهانه کوي چې موټرونه خراب دي خو دوی د شپې انتظار کوي او ټول موټرونه په یو ځای د ګمرک مسولینو تجارانو او نورو شریکبانو په واسطه په قاچاقي ډول لیږدول کیږي ازادي راډیو څه وکړه چې په بیلابیلو ځایونو کې ولاړو موټروانانو سره خبرې وکړې خو له ګردیز نیولې ان تر ډنډې پټان پورې ولاړو ډرایورانو نه غوښتل چې خبرې وکړي خو همدغو ډرایورانو بیا د شپې ناوخته 9:30 بجې چې پرته له ګمرکه په هوایي اسنادو تیرېدل او له موږ سره ملګرو وکیلانو پولیسو او نورو مرستندویانو د تیرې کنډو په سیمه کې ودرول داسې وویل کاغذونه په 2 بجې درته درکړل
اوس ماښام نه مخکې
ته اوس روان اوس پوکم دغه موټر چلونکو د خبرو په بنیاد چې دوی یاره شپه په لسګونو بې ګمرکه موټر د کمیشن کارانو او ګمرک چارواکو لخوا ګمرل شوي کسانو په واسطه له پولیسو تیروي د دغه ادارې د فساد په اړه د ولایتي شورا پخواني رئیس ښایسته جان هادي ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
دوی د ټیلر موټر نه خپل مدیر د ګمرک د ټیلر موټر نه پاو کولا ده 1500 ډالر نه خالي کار مالی ور کړی وي او د لسترا موټر نه دوی 2500 ډالر اخلي
نوموړي دا هم وویل چې په اوسط ډولار شپه سل موټر له دې لارې تیریږي چې شل یې ګمرک او پاتې ډور له ګمرکه خلاص او پیسې شخصي جیبونو ته ځي د ولایتي شورا نوي وکیلان هم د عادي د خبرو په تایید زیاتوي چې د ګمرک د فساد په اړه له دوی سره شته اسناد به وخت په وخت افشا کړي د ولایتي شورا وکیل محمد رحمان قادری
ګمرک کله چې کوم موټر ګمرکوي هغه دې یو وزن چې کوم موټر کې په ویسه باندې نه کیږي دوی ته د شخصي د جوب خاطر باندې هغه وایي چې دولت نه ځي شخصي دوی خپل شخصي منافع او شخصي پیسې تر اخلي دغه کم ګمرکیږي یعنې دا مالا چې د موټر کې 40 ټنه 50 ټنه یا 200 ټنه وي هغه شل ټنه حسابي یا نورې برخمنده پیسې دوی شخصي په منځ کې آیفون ایف کې
د دغه شورا یو بل غړي تاج محمد منګل چې د ګمرک د فساد څارلو په موخه ازادي راډیو سره په ځینو ورځنیو شپېنو سفرونو کې شامل و هم وویل
موټر چې ګمرک کیږي د یو خو د وزن په اساس نه ګمرک کیږي د یو موټر ګمرک شي دا موټر کله چې ګمرک تیریږي د خپل خلاصيږي بل موټر د بسته کیږي یعنی په لویه کچه فساد موجوده خو موږ په لاره هڅه کوو تراش کو دی ولایتي شورا د ټول وکیلانو سره په ګډه چې دا موضوع راوسپړو او تاسو کوم ستونزه چې دا کوم پاسار چې دی
د ازادۍ راډیو ځینې همکاران چې د پکتیا ډنډي پټان ولسوالۍ ته ورسېدل نو په لاس یې ځینې داسې ویډیوګانې هم ورغلې چې پکې د ګمرک مدیر د پیسو غوښتنه کوي او وایي دغه پیسې د ځان لپاره نه د نورو چارواکو لپاره اخلي
رئیس چی پیسی غوڑی رئیس تبی می گردیس تا وارولو تبی چنه دو مشکل ها
قماندان امنیتا و لسوال تا مدیر امنیتا دا طول تا قماندان امنیتا اگه پستا لیست ویر کبی اما از ردی میاش دی پلیست ایساب کبی پلیست ایساب کبی زی جیبا ویر کم
موږ د دغه ویډیو په اړه په ګردیز کې د پکتیا د ګمرک له رئیس صدیق احمد خیل څخه معلومات وغوښتل خو په اړه یې هیڅ ونه ویل خو د ولایتي شورا د پخوانیو اوسنیو وکیلانو په ګمرک کې د شته فساد په اړه یې وویل
ولایتي شورا خبره کړې د دوی خبره ډیره د وخت سره سمه ډیره د حقیقت نه لوي نه وه
ځکه چې رښتیا زما د راتګ نه دلته وړاندې په دې ګمرک کې فساد وه. خو دا فساد تنها د ګمرک د مامورینو په وجود کې نه و، دا د ولایتي شورا د محترمو وکیلانو په وجود کې وه.
نوموړی دا نه ردوي چې په ګمرک کې فساد نشته، خو په دې اړه چې هره شپه په لسګونه باردار موټر له دې لارې مرکز کابل ته پرته له ګمرکه یا په هوایي پاڼو ځي، چپه خوله پاتې کیږي او هېڅ نه وایي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
مخکخه خزی
احمد شیبریم، هر کله مو کوم دا اونې د مخکښو شزو په پروګرام کې لوي افغان ډیپلوماټ سره شخیشم. ملالی شینواری یو وخت خبریاله وه، د ولسی جرګې غړې شوه او اوس په امریکا کې ډیپلوماټه ده. لدی په واورو چې له نارینه و سره په یو ډول مشترک کاري ژوند کې دې څه ستونزې لیدلې او څه ډول ځان له ستونزو ساتلې؟ ملالی جان، کدا مخکښو شوزو د پروګرام اوریدونکو ته وایست چې د بی افغان میرمنې لپاره په یو دفتر کې له نارینه و سره کار ډیر ستونزمن دی. کلش
اما د ژوند په مختلفو پړاوونو کې په مختلفو ډګرونو کې کار کړی دی، کله ژورنالیست او کله هم سیاستوال او کله هم اوس د ډیپلوماټ په توګه ما دنده ترسره کړې. اما د ټولو نه سخت کار چې ما لرلې دی هغه ما ته ډېر ستونزمن و. کله هغه وخت کې ما وغوښتل چې د ژورنالیزم نه سیاست ته راشم، په لومړي سر کې شاید ما کورنۍ هم داسې نه وه چې زه سیاست ته راشم، او ځکه دا نه یوازې زما پورې اړه لري بلکې زما سیاسي ژوند ته باندې په مستقیم او غیر مستقیم توګه زما د کورنۍ پورې هم اړه لرله. نو ما د کورنۍ ځینو غړو ورسره مخالفت لرل، خصوصا تاسو پوهیږئ چې ورونه ډېر زیات مخالفت لري چې زما یو ورور هم زما مخالف و. منته یو وروسته دې ته قانع شو چې زه سیاست ته راشم. اما په کاري برخه کې ما ډېر ور احساس کړي چې نارینه داسې سیکنډ کلاس چې په څه نه پوهېږي، ولو که کله کله مثلا ته د یو چا سره کار کوي چې هغه تا سره تا پېژني، ولې تا په استعداد باور نه لري. هغوی فکر کوي چې ښځه باید ډېر کنټرول شي، چې د دې کارونه باید ډېر کنټرول شي نسبت د نورو نه وکتل شي چې آیا د دې کارونه سم دي او که نه.
تاسو یوې مهمې مسلې ته اشاره وکړه چې په دفترونو کې یو ډول د نارینه و لوري د بې اعتماده په سترګه دوی ته کتل کیږي. تاسو خو په مختلفو برخو کې کار کړی دی، که چېرته یو څه دوامدار کار وکړي بیا هم دغه اعتماد نشي ترلاسه کولی؟
څومره ورته یعنی ورته دا معیارونه لوړ ساتل کېږي چې شاید تاسو تصور ونه کړئ. مثلا زه تاسو ته مثال درکوم، تاسو په افغانستان کې شاید بې سواده والی لیدلی، اما هغه چې هغه چې البته نارینه اوسي، اما تاسو به کله هم کم کم تر کمه د یو معاونه د والی بې سواده معاونه د والی ښځه نه لیدلې. مثلا یوه ښځه که ولسواله ټاکل کېږي د هغې دپاره معیارونه دومره لوړ دي ښځه ولسواله ټاکل کېږي، اما که چېرته نارینه ولسوال ټاکل کېږي بیا وګورئ تاسو څه لږه پلټنه وشي، شاید هغه به بې سواده هم وي، هغه ته معیارونه بیا بل ډول ټاکل کېږي. نو زه فکر کړم چې په افغانستان کې کم خبرې چې کېږي چې د ښځو په وړاندې مثبت تبلیغ شوی دی، زه فکر کوم یو شی چې اساسي قانون یوازې د پارلمان په برخه کې شاید مثبت تبلیغ کړی چې په جبري توګه یې یو څه فیصدي په پارلمان کې رامنځته کړي د ښځو د حقونو دپاره. اما نور که وګورئ په سیاسي ډګر کې په د حکومت په برخه کې او یا په قضا په برخه کې یا په نورو مسایلو کې وګورئ، ښځې ته یا د ښځو د منلو دپاره
دو عمده مسائلو ته تاسو اشاره وکړه. سه د معیار او اعتماد خبره ده، سه په افغانستان کې دغه دوه عمده مسائل دي. د دې له خاطر سه په افغان میرمنو باندې نارینه اعتماد پیدا کی، او د دې له خاطر سه په امغه معیار ورته وکتل سه نارینه وته کتل کیږي. څه شی باید وسی؟ میرمنې باید څه وکړي؟ تاسو د افغان میرمنې په صفت باندې څه وړاندیز لرئ که په لنډو ووایست؟
دغه بې ځایه ترحم چې مثلا زموږ په ټولنه کې د ښځې په وړاندې وجود لري، یو خو مثبت ترحم دی چې د مننه نه چې احترام ورته موجود دی، او کله کله وایي چې مثلا مېرمنه ده باید د ډېرو مسایلو په وړاندې نه ډېرو سره خبرخورد شي، یا په ځینو مسایلو کې دغه برخورد په خپله باندې انسان ته یو بله انګېزه ورکوي، یا یوې ښځې ته بله انګېزه ورکوي چې دا داسې ښه ده د نورو نه. مثلا کله چې زه خبریالو نو وخت ما سره داسې یو برخورد به شي چې ته باید سیاسي مسایلو سره ډېر څه مسؤول شي، اما ما په خپل صورت باندې دا وښوده چې زه کله شم چې دا کارونه هم وکړم، او حتی زه د دې په مقابل کې ودرېدم چې زه کله شم چې د نارینه غوندې رپورټ ولیکم او تحقیق وکړم او څېړنه وکړم، حتی داسې ځایونو ته زه لاړم چې شاید زما هغه همکاران تر اوسه پورې د هغې ځایانو ته د تګ جرأت هم ونه کړي. حتی مثلا زه تاسو یو تجربه لرم چې ما ته به خلک وویل چې ته به څنګه نه لاړه شي د پښتنو په حجرو کې به کښېنې او د نارینه وو سره به یو ځای کښېنې او خبرې به وکړي، او دا کار ما وکړ. ما هم اول تصور دا و چې شاید ما خلک ونه مني، ولې کله چې زه د دوی سره کښېناستم، په حجره کې کښېناستم، په دیره کې کښېناستم، د خلکو د دې نارینه سره مې بحث وکړه، او حتی ډېر ټیز بحثونه ما کله کله وکړه د نارینه سره، او ما ومنې چې داسې نه ده لکه دا خلک چې وایي شاید دوی قصدن غواړي چې ښځې داسې وروسته پاتې پاتې شي چې ونه شي چې امیش دوی ځین نفروسي یا د نارینه د سترګو نه دلته وکتل شي، یا په حساب ویم چې یا د پلار په سترګو، یا د ورور په سترګو، یا د مېړه په سترګو باندې دوی مخته لاړ شي. که چاته دا نه وي نو دوی باید پرمختګ وکړي.
ملالۍ شینواري، تاسو د امریکا د ژوند تجربه هم وکړه او په افغانستان کې مو کلونه تیر کړی دي، فکر کوي چې په بهرنیو هیوادو کې داسې څه شته چې یو افغان خپل هیواد ته لزان سره راوړي او بیا یې په خپل هیواد کې د رایجې دو او دو دي دو هڅه وکړي؟
ما تقریبا یو کال په امریکا کې ژوند کړو. هلته مې زده کړه دا ده چې هلته په هېڅ ډګر کې ما داسې ونهلي چې ښځه موجوده نه وه. د تعلیم په برخه کې د ښځو په وړاندې هېڅ ډول ستونزې نه شته دی، او زه فکر کړم چې دغه ستونزه چې منډه لرو هغه دا ده چې موږ د تعلیمي پلوه د نارینهو نه زموږ د ښځې فیصدي نه هغه د تعلیم یافته ښځو چې فیصدي ډېره ټیټه ده. په هر ډګر کې ښځې ته مثلا که موږ نن مشکل لرو په قضا کې، اصلي ستونزه دا ده چې موږ د قضا په برخه کې تر اوسه پورې هغه سې علمي کچې ته ښځې نه دي رسېدلي، او مثلا د خپله د اسلام په اسلامي مسایلو کې ښځې ډېرې وروسته پاتې دي، اما په نوره نړۍ کې چې تاسو ګورئ ښځې مثلا د دستورا په سطحه د علمي پلوه هېڅ ډول کمی په ښځو کې نه لیدل کېږي، حتی د نارینه وو نه په نورو دنیا کې ښځې ډېرې پرمختللې دي. دا شی ماته یو څه ښه ښکاره شو. ما فکر کوي که ښځې وغواړي چې پرمختګ وکړي نو د نارینه وو غوندې پرمختګ باید نه کړي، چې د زور زیاتي نه کار واخلي او بیا پرمختګ وکړي. هغه څه چې ښځې ته باید پرمختګ ورکړي هغه د هغې علمي کچه او علمي درجه باید وي.
ملالۍ شینواري، مننه.
مننه.
شیبو کې
جوړاون کوي اومان یاسای
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنه. نن سبا د ناوی او زوم موټر څنګه ګل پوش کیږي؟ د ګل فروشي په کوڅه کې څومره ګل فروشان کار کوي؟ او د ځوان ګل فروش خیبر نوی کارونه څه دي؟ د نن خبرونه مو هم دې مطلب ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او وګمه رشیدی به درته وړاندې کړو.
بلا
کې تیر کم دا ساچ دا وسنا او دا وسنا دور تیر شي دوران تیر شي کدیر شي را بشما
قدرمنو اوریدونکو په نوی ښار کې د ترابس خان څلور لاري شمالي کوڅه خلک د ګل فروشي په نوم یادوي. د سپینګرو په حواله د کوڅه یو وخت ټوله د مرغانو د کوڅې په نوم یادیده، خو کله چې ګل فروشي پکې رواج شوه شمالي برخه یې په همدې نوم مشهوره شوه. د بهار ګل فروشي مالک احمد ریاض بهار وایي چې زما پلار لومړنی کس و چې دلته د ګل فروشي دکان و.
او زما پلار چې دی دلته د لورنۍ کسانو څخه دی چې دا ګل فروشي تا دا اخې دی. زمونږ چې دی دلته کې یو څلوېښ دوه څلوېښ کاله وشو. لومړني ګلان چې وو مخکې د کاغذونو چې مونږ خپله جوړو، نن سبا ډېر تازه ګلان مروج شوی دی. مخکې چې وو تازه ګلان څوک خوښېدونه چې وایي چې خرابېږي، اوس چې دی ټول تازه ګلان اخلي.
خغلی ریاض وایی چه پا خواب گل فروشانو ده کاغذ باد لکاغذونو گلان جوراول.
آقا گلونه مون ده سابتونه ده شیرنی سابتونه ده لاف سابتونه گل پوشونه ده کرده. خو مخ که زمون دکان که تقریبا شل کسان کار که دو. مون اخپل گلونه جوراوله زمون کاربار هم زیاد دیرو چه ده جمعه و رازه که زمون تقریبا یو شل پینزشت گرده مون گل پوش کرده.
له خغلی ریاض څخه به واورو چې تازه ګلان کله راوز شوي دي.
زیات چې مراوج شو هغه وخت نه چې زمونږ پخوانی رئیس صاحب جمهور کرزی صاحب چې راغلو هغه نه پس تازه ګلون ډېر مراوج پاکستان نه راتلو. ګلونه دلته تابستان کې بار کې پغمان نه چارکار نه مونږ ته ګلونه راځي چې نن سبا مونږ خپل هم ګلونه لرو.
خیبر د دې کوڅې بل ګل فروش دی. نوموړی د تازه او کاغذي ګلانو په څنګ کې له ځینو بوټو او لرګیو سبدونه ګلان او ځینې نورشان هم جوړوي. ومن مرکه ورسره کړې ده، دلیا د اوریدلو بلنه درکوم.
خیبر خان دا راته وایه چې له څو کلونو راهیسې دا ګل فروشي کوي؟
زما خپله ذاتي د شل کاله شولې دا کسب کوم. زما دوکان د پاکستان کې و، پېښور کې مې دوکان و. نو اوس دا دیارلس کاله کېږي همدلته دې کوڅه کې یم.
ګل فروشي دې حالت زده کړې؟
ګل فروشي مې حالت زده کړې ده، خو استاذ مې افغانۍ و. دزې و د پاکستان خو ډېر زیات فرق ده. افغانستان زیاتره سیستم د کاري د ګلسازۍ چې ده د ایران په سبکو باندې ده، او پاکستان خو ډېر دې کار کې دومره پرمختګ نه لري.
مخ پی خیو؟
مخ پی زیاد خیو، دیر پی خیو. ما خپل دکانو یعنی دیر پاکستانی و مادره تا پا ماوی کار کهو. زکر چه من کار کما سوتراغی چه ده دوگی پا کار که نده. اوگوی نده زاری و دیر ده شایان استفاده کهی و من خور دیر یعنی مادرن گلان استفاده کهو. نده من کار پا غیر دیر بانده.
پا دیر کچه که کم گلان چه تاسو جولوی او گل فروشان جولوی ده دو غدا نمونه را تاوی هسته چه ده کم مناسبتونو بخاطر دی او پچه چه نمونه دی؟
افغانستان خلقم گل تا دیر توجوی دیر زیاده ده. هر مراسم که ده گل نه استفاده کهی ودونو شیرینی خوره ده سبتونو جولو ده شیرینی خوره ده پار بعض استیجون ده ودون ده پار پا ده وطلو که کورو که یعنی اوس اکثرا خلق ده ولایتون رازی خلق دلتا پرمایش ور کهی بیال تا من یا بل دکاندار مسد اندز نه زیاتره اکثرا خلک د دزنی هغه کوي. بعضی تازینی ګلدانونه چې بعضی خلک تبریکی ته زی زیاتره من بیا اتیا فیصد تازه ګل کار کوو. تازه ګلان من خپل یعنی په دوري سیزن کې د خپل وطن هم دي او په ژمي کې بیا د غنرازی د پاکستان نارازی من ته تازه ګل مشهور هم د کوڅه چې د تازه ګلانو باندې ده. بیا موږ یې خوا کې د مصنوعین کوو چې د خلکو مشکلات باید بیا ځای کې رفع شي. اوس خو ګل زیاتره د خارج نارازی من ته د مصنوعي ګلان ټول د خارج نارازی یعنی دسه گلان پا کشته دی چه تازه سره فرقم نکیگی.
در نرخون را تو وای هسته چه فرزن یو موتر چه گل پوشه ویه لچو در نرخی تر چو پوری او در اوز چه در مالو چو رو واج سوی دی در نرخون چو دی بل در لاس گلان دی در دو نرخون را تو
وای اوز خون نرخون خود سه فکس ندی در گل سازه نرخ. بعضی خلق رازی دل تا مونگ تا فرمایش را کهی لکه مونگ تازه گل پوش چه کن که او تازه نو در زر و ننیوال تر لاز در و پینجل زر پوری مونگ سر سیستا یعنی بعضی گروپون لائتنگ کار پکه که او بعضی در س حسابتونو مو کار کوو پکې او یو بل د پنند پختي مالو چ کار کوم د هغه بیا د وزر اتزر شپګزر په دغه رقم باندې تازه ګل سره چې ګل مو ول شي نور د اکلیل دی به حساب باز خلګي چې هغه نو مونږ چون جنازه په حساب باندې پکاري بیا دونه پاغه نه کوو پکې نو مونږ ته بدري زره تازه ګل یو شی جوړ کو نو ممکن مونږ ته پکې 500 روپۍ پاتې شي چون ګل قیمته ده
د لاس ګلان په څو جوړوي
د لاس ګلان هم دوه درې رقم دی یو د چې 70 په شکل باندې ده یو د چې ګرد راځي نو اگر دې مونږ 500 800 دغه سره جوړو هغه 70 چې دغه بیا له ګراند پریوز مصرف زیات راځي ان دا 300 تر 300 پورې هغه جوړو
تاسو خپل د مصنوعي ګلان هم جوړوي کنه
ما خو یو په دې خپل کار کې اوس نه وری دا وړې ده کارونه چې تاسو ویني دا چوبي کار کوم د لرګینه خپل جوړو ما هغه مواد خام مواد د ایران ناراضي اکثرا مواد د ایران ناراضي بعضی مواد د چین ناراضي خپل په خپل وطن کې امکانات هر څه لرو خو توجه ورته نه کوي لکه بعض شیان چې وچکړي دي پاکستان وچکړي دي په موږ خرسي یعنی د غوینه موږ فریمان د تخپل لرو
ګل جوړي دغه کارونه مو کنه
ولا امکانات مشکل ده اوس کزه د ولایتو باندې ګرځم نو مانه دکان بیا پاتې د کار نه پاتې
خپل څوک پسی ولا
خو بس د یو پروګرام نیول د اوس موږ خپل یو رئیس ټاکلای دا چې موږ باید خپل کار تقریبا 50% باید خپل وطن نه وکړو اوس نشته تر څو کارخانه نشته چې موږ ته تولید د دې بعض لرګي او بعض شیان وکړي چې موږ ضرورت ورته لرو او موږ خپل شی جوړو نو موږ ته کېدای شي ډیر ګران پریوزي ځکه د برق مصرف ده د ځای مصرف ده یو ځای کې ورته نیسي کاریګر ورته نیسي دغه مصرف ده نو مشکل ده
دا کوم شیان چې جوړایي دا څه شی دي چې مواد نور له نور ځایونو راځي او خپل جوړو
بعض د شین خوري سبتونه دي مثلا د لرګینه جوړو چې دا نو وريده او نو نو وريده چې دا تقریبا د 15 پګ میاشتې کیږي ما یو نو وري کړی دا ځکه چې په خوا تقریبا تر شل دیشو کلونه د بار زری کارونه او د مصنوعي ګلان چې موږ جوړو او زه د لرګي او د باز غنم او دانه په کې کار کوم لکه غنم خود د خپل پټیو مټیو نه راټولو اوس کدام د بل ځای نه راو او موږ ته ګران پریوزي
مهرباني دا ګل چې ستاسو په لاس کې ده د دې پیسې کراته وایي چې دا د څه شنه جوړ شوی
دا یو رقم لرګي ده چې دا وان پوسټ د لرګي ده افوستر توای دغه د سوارکی وزي د نړۍ لکه د تاسو ویني دا بیا موږ خپل تازین کوو قیچي کوو برشکاری کوو بعد دغه بیا ته ګلان جوړو لکه دا چې دا د امامدا شه ده خدای ما بیا زرک والي ده پریمي والي ده زرک مو والي ده یو نووري ده نو دا یو
فرزن دا مخامخ ګل چې دا سپنوم ده
دا سبب ده چې د لفظ لپاره ما جوړ کړی ده 2 ساعت 2.5 ساعت وخت اخلي مواد مکمل چې د لرګي ده پتنس شیشهی ده بیا ما بوریانه می پوخ کړی ده باقی هغه دوه کوزین هم چورته جوړ کړی دي هغه مخپله جوړ کړی دي لرګي نه می جوړ کړی دي یعنی اکثرا مواد د موږ چې ده په دې سبتو کې د لرګي ونه ده
دا بیا په څو خرڅه
دا نو ممکن 2000 2500 3000 برابر کې ده نو بعضی مشتریان دي چې لري ک 3000 ورته وایم وای صحیح ده بعضی دي چې نه لري بیا سره موږ گزاره کوو مننه تاسو نه مننه
عمر خان نصری دیدی کوڅه بل ګل فروش دی چې له اتو کلونو راهیسې ګل فروشي کوي نو موړی براته ووایي چې دوی کوم ګلان ډیر کاروي
نو دا خو ډیر نمونه له ډیر مختلف ګلان دي خو اوس په لاندې فاره صرف مرسل دي او ګلادول دي چې دا موږ ته د پاکستان راځي او موږ په خپل اوس په دې وخت کې نرګس ګلان صرف نرګس ګلان لرو جلال آباد ناراضي د اوړ په موسم کې نو همدغه ګلادول دي مرسل دي داوودی دي کشمیری دي میخه کوړه وای دا ګلان دي مریم دي داسې نور مختلف ګلان چې ډیر نمونه لري البته
لکه غری نصیری بابا ورچی پلاستیکی ګلان ډیر لکه مزایا راوړل کیږي
پلاستیکی ګلان زیاتره چې راځي د چین ناراضي او د پاکستان هم تر راځي خو پاکستان ته هم د چین ناراضي خو دا ډیر خلک شته دي چې سید پاکستان راوړي او سمون ته د چین ناراضي کړه دا سه ګلان دي چې تیکم نه فوموم ده او دا سه مختلف شیان نه جوړیږي لرګي نه جوړیږي دا سه د مونږ تاسو ملک د لوخ مونږ ورته وایو ډیر شه ده ډیر دل ده د لوخ نوم جوړیږي تازه ګلان ته په واسطه نو ښکاری د مغه په شاله کې ګلادول شو مرسل دی داوتی په شکل دی یا د مریم دا سه ګلان شته مون سره پلاستیکی چې هغه د تازه ونم قیمته دی
په دې ورسته کې ناوی او زوم د مالوچو ګلپوش موټر روان شوی دی خغلی نصیری برته ووایي چې د مالوچو ګلپوش په 2 ساعتونو کې بشپړیږي او نرخ یې څنګه دی
مالوچ خود منگا دمتی سی وطنی مالوچم دی هر رقم معلوم مالوچی فروانه کی فرق نه کی مونتا خو زتره مون پخپله چی وطنی مالوچی دا به الگ زره ختمه میګه مونتا په خطر دی چی دا ډیر خجاله کی لګ 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 داسه په ما سیستم باندې کاری او وخت پات شو د وخت خبره تاسو لچ سمره وخت نسی نو دا به زمون دی د دکان خبره ده بعض وخت کې تاسو چالکان ټول وزګاری ډیر مثلا دو درې کسان ته تو شو زر ګلوب خلاصيږي کاری خو زه په خپل شخصا درته وایم شما چې دو درې کسای نو داسې وای چې نیم سات کې خلاصو کار خلک دی سوق د مالوچ خوخی سوق د تازه خوخی سوق د پلاستیکی خوخی په دې چې په داخل د خار کې ټول نه سوق بیرون ځینو چې هغه بیرون ځي هغه نه تازه ګل رسیدي شي خپل موقعیت ته او نه مالوچ رسیدي شي په دې چې سفر زیات هغه په لار کې ټول استکیږي د گاډی نه د 0 روپۍ نه یا مثلا د 200 روپۍ 500 روپۍ نه شروع تقریبا داسې وای چې تر 1000 پورې 15000 پورې مونږ ګل پوش کوو
قدرمنو اوریدونکو خبرونه هم دومره کوم رادیو تلیکونه راستول پته مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو تر بیا اجازه غواړو بس یو پیزا
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 له ازادي رادیو واوري.